سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو ظفری د سیال قربانی خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي مهم مطالب لرو خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د نجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون د شبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون له مخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا اتلک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بدغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ور ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایردو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په تور بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه د روسي سویل ته لګولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری واټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نښه بللې ده. د دې وزارت په خبره روسي په تور بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نوروریسک کې کراس نودار ولایت ته لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشې شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمیدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمې شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیری منظم یونیفرم نه لري او د نور خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چپنټونو باندې، پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې، دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کال زندانی و او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واوري.
له بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبان غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړې لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به دا روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجی بشر ازادي او د یو وطن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسننیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خپرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینې ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهرو له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشار نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشې شوی، خو له طالبانو یو غوښتلی دی چې نور یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره دوه نیم کاله زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او ونی د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد مرا خون ته لنجدې کسانو څخه وو. کله چې طالبانو تحریک پیل کړو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړی وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وي. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله مې تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک و شبهات راپورته کوي. خدا سي بریږي چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دوی سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدر او پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راضي کړو چې د امریکای ویزا واخی امریکا ته سفر وکړي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو، او کله چالت ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
ورسته پښتنه دا یوسفزی صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د ده د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشیر نورزی را خلاصېدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي، او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي و سره و هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلی هم نشوي، نو له دې امله دوی مجبور شلو چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکایانو سره و او هغه د امریکې نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې نیول شوی و خو افغانستان ته په رسېدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپلو پالیسیو کې ډیر آزاد دي، او د نورې نړۍ د اندېښنو او د هغوی د تبصرو ډیره پروا نه لري، نو لدی عمل د حاجی بشر نه دغه دروند استقبال وکړو.
د سیاسي چارو شړونکو سمي یوسف زایو چې د بشر نورزی چې د طالبان یو مهم غړی دی د خوشحالۍ دوه پړ از موږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې. تاسو کولی شئ چې د دغه مرکې بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورئ.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یوه نوې لایحه جوړه کړې او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهرمل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفې ته ځم بیا کور ته راشم، ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده چې هره ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وایي د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورځني ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کېږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلویخت افغانۍ کېده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په ښار کې د موټرونو کرایه ډېر ګرانه ده، پښتنه نشته. پخوا چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و، اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د ښاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما شکایت ته ځیدارې
د تیلو د بیې په پورته کېدو سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 10 افغانۍ اخیستې، بیا یې 40، 30 او ان 50 ته رسولې، خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی راکمې شوی. دا زموږ لپاره لویه ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل:
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټېشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کېږي. وړاندې د تیلو بیې یو څه لوړې شوې وې نو کرایه هم ورسره لوړې وې. د اوسنیو د تیلو بیو ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي چې د سټېشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي، هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي، انشاءالله رسیدګي ورته کېږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو وایي که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلند سره به مخ شي. خلک هم له طالبانو غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټېشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سه شنبې په ورځ د یو لیټر پټرولو بیه له 108 افغانیو 280 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و، اوس یو لیټر په 104 افغانۍ دي.
اوس به د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیرې چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړي له روغتون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکی یې نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسداباد مرکزی روغتون کې د ماشومان او د زیګونتون لپاره یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او همدارز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګا مولسوالی کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیت قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال آزادی راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یوه زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه د یو نفر چې معلومېږي د هغوی د طرفه اختطاف شوی و، قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شه او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وایي نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبې په ورځ د دېرشم تاریخ من د اسلام آباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسانو لخوا باندې خوړل شوی. امارت اسلامي د مجاهدینو له خوا هلو ځلو په واسطه باندې چې ډېر کوششونه یې وکړل او ډېرې هلې ځلې وکړې، الله دې حاضر وکړي. هغې په واسطه باندې موږ الله خپل ماشوم په لاس کې راکړ. موږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږېدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کېږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږېدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډېرو یې لا هم درک نه لګېږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کراباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنی سیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشحاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنی سیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدراعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې 9 تنه سرتیری وشل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی، د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې لا هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږو، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دي عملي شوي. د یونیفورم لرونکي مسؤول وسلوال په کې کم، خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال په کې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقه یې خبره کیدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي، او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورمه وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چپاینټونو باندې، پر پوستو باندې، یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه ده، دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې له دې څخه ځینې خلک سو استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي، او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر ښار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي، یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له ده سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین یې باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی، او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټولو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوي دي چې بې له یونیفورمه تاسو نشي کولی چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد د نورو ولایتونو ته هم په رسېدو ده. ځینو یو شمېر ته یې رسېدلې ده، یو شمېر یې لا هم پاتې دي، زر ده چې هغوی ته به هم ورسېږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بېلابېلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځېدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې وروسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خو داسې ښکاري چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپوړو چارواکو دغه امر نه دی عملي کړی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا له مخې په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایي ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې د 100,000,000 افغانیو په لګښت پیل سوې. د خامه هواکاری او ژغلاندازۍ کارنه تقریبا 80% بشپړ سوي چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی وو، چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه په درېدلی او لا هم دغه سپاته دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومې لویې الوتکې ناسته نه ده کړې، خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړې الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ، سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسي کولی چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ سوي، غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاته دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې دا غي د تګ را تک ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارې دلای سي. د غزنی هوایي ډګر مسولین هم ستونزه مني او وایي د دغه هوایي ډګر د رنوې له کرښې پرته د ډګر ټولې مهمې او تخنیکي برخې غیر فعاله دي. د دغه هوایي میدان مسول مولوي صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوی، ترمینل، انتظار خونه او مسافر خونې هیڅ شی نه لري. استنادي دیوال لري، رنوې 2000 متره اوږدوالی او 70 متره پلنوالی لري. هغه زیاتوي کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوي دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پاته او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړ شوی ده، نور شیان یې داسې چندان نه دي جوړ شوی. شاوخوا به میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزي ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریکه کړې دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی هم له دولتي چارواکو او نورو مرستندویه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي د دغه ډګر له 15,000 جریبه مځکې څخه 3,000 د خلکو له لورې غصب سوی ده. که دغه هوایي ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکنډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپله د غزنی ولایتونو د خلکو ټولې ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت ډګر ولسوالۍ سرخور سرخه تماس کوم. زما د ازادۍ کارکوونکو صدقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په ګرس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اصل خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کوم مشکان هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نو د صدا وایي چې دیونه خدای پامن.
الو، سلام علیکم. نو ابو خبره کوم له غزنی څخه. وګورئ موږ د دې ټول په تفاهم برخان شو. واړه واړه بچان مې وو دانی په دوه غوې د کیږي. چاته وای چاته وزار په دې از خدای دفاع او برباد وو. په مسلمان والي نما سره کومه کو کې دې سخ مریض یما. الله شاهد دی چې جماعت منا نه شاهد کومه کول راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر د هلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو توسط اعظم پیغام تر دې بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غزل ته مسلمانان چې چوي وي دا ګرد دروا وای دا رسنۍ په څوک زنګ نشته ولې. ما دې په خدای کا څنګه دا زنګ وي هغه لط کو پو او خپل د سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور سبجه بالا قیامت ناراضي پر افغانانو اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دا مکتب پر سر باندې خټو ده شکر دی نارینا جی مسلمانان جی یپلا سڑی مری شل گشت نمری ټول افغانستان ته جزا غدا بسی چی گرد دراو جی خپن انجین دی تر لاسو ونی چی مکتب دا جرا چی که یو مری کسن مری تاجب خود جی درب ندی دا زور حکومت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو همدومره وو. په دویمه